د ازادي رادیو پښتو خبری سات ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربان یم. ستاسو د روغتیا په هیله. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 14 نیټه او د 1400 نیوم هجری شمسی کال د لیندۍ 15 نیټه ده. خبری سات د طاهر روشن په تخنیکي مرسته خبریږي. په دې خبرونه کې د نن ورځ مهم خبری موضوعات دادي. د افغانستان دفاع وزارت دامنی چې د دولت وسلوالو مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا ډیر وو. د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست په وروسته واورو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
ملالی جانې، مننه. د نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی دی چې له عراقي چارواکو او په هغه وخت کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. او دغه راز یو روسي توغندی پرون د ازموینې پر مهال خپل مسیر منحرف سوی دی او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یوه اپارتمان لګېدلی.
مننه فریبا جانې. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رایو. ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال د نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف کینیا ته سفر وکړ. او چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې مخالفانو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمېر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي ویل چې دښمن خپل دغه هدف ته ونه رسید.
پر اختیا باندې د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال فشار ډیر و او دوی ډیر کوښښ وکړ چې ځینې ولایتونو ته یا سقوط ورکړي او عمل مرکزونه جوړ کړي، او د شپېتو ولسوالیو په حدود کې دوی غوښتل چې دا ونیسي، مګر د افغانستان وسلوال پوسټ د دوی مقابله وکړه.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیره ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو د 2015 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د دې جرګې اداري پلاوی د نن ورځې په جلسې کې وویل چې په تصدۍ کې د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل به وکړای شي چې امنیتي ستونزې راکمې کړي. له 2001 میلادي کال راهیسې روس شاوخوا 60 خصوصي کمپنیو فعالیتونه پیل کړل او د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او لوجستیکي موادو کترونه بېلابېل ولایتونو تر سوال. تر دې وړاندې د دغه کمپنۍ په ځینو ځایونو کې په ناامنیو تورنې وې چې له همدې عمله ډیری د پخواني ولسمشر حمید کرزي د حکومت په وروستیو کې وتړل شوې. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګری سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نیروبی ته سفر وکړ. اجرایه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی مرستیال به د دې غونډې ترڅنګ د کینیا له ولسمشر، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د نړیوال تجارتي سازمان له رئیس محمد جبریل سره ناسته ولري. او چین په افغانستان کې د طبیعي خو زیانمنو شویو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. دا تړون نن په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ او بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ترمنځ لاسلیک شو. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه وخت کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. ویل کېږي دوی به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د ډېرېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. کارتر نن د خپل سفر په پیل کې ویلي چې دی به د جګړې ډګر د وضعیت او هم د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مبارزې پر پیاوړي کېدو تازه جزئیات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو روانه میاشت اعلان وکړ چې یوه ځانګړې امریکایي پوځي ډله به په عراق کې ځای پر ځای کوي چې هم په عراق او هم په سوریه کې د داعش په وړاندې وجنګېږي. د امریکا متحده ایالات په د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لېږدونکي میزایل ازمویلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدام وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. بلخوا د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د ډیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپل وروستیو څرګندونو دفاع وکړه. ترامپ وړاندې ویلی و چې د امنیتي دلایلو له کبله باید مسلمانانو ته امریکا ته د ورتلو اجازه ورنه کړل سي. د ترامپ دغه وړاندیز په هغه وخت کې دننه او بهر انتقادونه راوپارول. پرون هم په دې مناظرې کې دی د خپلو سیالانو تر سختو انتقادونو لاندې راغی. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یو کاندید جیب بوش ویلی چې د ترامپ دغه وړاندیز جدی نه دی. یو بل کاندید مارکو روبیو بیا ویلی چې دا وړاندیز عملی نه دی، خو ډونالد ترامپ پر خپل دغه وړاندیز چې باید امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګول سي ټینګار وکړ او یې ویل موږ د مذهب په اړه نه بلکې د امریکا د امنیت په اړه خبرې کوو. ترامپ وایي دا وړاندیز د هغه لوی بحث پیلوونکی و چې باید پیل سوی وای. یو روسی توغندی پرون د ازموینې پر مهال خپل مسیر منحرف سو او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یوه اپارتمان ولګید. په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه توغندی د مسکو د شمال په 10 کیلومترۍ کې په یوه ساحلي سیمه کې لګېدلی دی. د فرانس پرس او تاس خبري اژانسونه راپور ورکوي چې دغه توغندی پر یوې استوګنیزې ودانۍ لګېدلی چې په ودانۍ کې د اور لګېدو او د چت تلویدو سبب سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې ازموینې د ناکامۍ د علت په اړه پلټنې کوي. پامدل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د دسمبر پر 13 نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کیږي. لاوروف وایي له روسي چارواکو سره یې پر هغو اقداماتو موافقه سوې ده چې کولای سي په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې لا ډېره همکاري او همغږي رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته په خپل سفر کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي د داعش ډلې د له منځه وړلو په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار وکړي. په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر خبرو وروسته کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یوې خبري غونډې ته د سوریې د رژیم په اړه وویل.
The United States and our partners are not seeking so-called
د وی متحده ایالات او زموږ متحدین په دې لټه کې نه یو چې ګواکې په سوریه کې رژیم بدلوو. هغه څه چې موږ ویلې دا دي چې موږ باوري نه یو چې په خپل ولسمشر اسد به دا وړتیا ولري چې د سوریه د راتلونکي مشري وکړي. نن زموږ تمرکز د کېدونکو او نه کېدونکو مسایلو په اړه زموږ پر اختلافاتو نه و. موږ پر یوې پروسې غور وکړ. کری زیاتوی له پوتین سره پر هغه ګډو هڅو سلاسوي چې له مخې به یې په سوریه کې مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. دا وتر دیم حالت افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د سور شارونو د هوا حالات به له سباون کاکړ څخه وورو.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې درې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8 منفي 4. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14 منفي 1. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18 15. هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8 منفي 3. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6 منفي 1. او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 6 منفي 4.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شراغلاست. ازادي رادیو او ریاو دا د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت د امنی چې د دولت وسلوال مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا زیات وو.
زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمېر وزارتونو او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ له دغې ادارې څخه پور وړی دی.
مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو ده د افغانستان دفاع وزارت د امنیت مخالفینو روان میلادي کال په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی او په دغه کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم نسبتا ډیر وو. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر دا خبره نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په غبرګون کې وکړه. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د 2015 کال په وروستۍ نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب و او په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او ناامنی په ډیرې دوده. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغان ځواکونو ناکافي تجهیزات د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتوالي اساسي لامل بولي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای روان میلادي کال په وسلوالو حملو کې له زیاتوالي سره سره د دولت وسلوال مخالفین ونتوانېدل د افغانستان په کومه سیمه کې ځانونو ته دایمي اډې جوړې کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په 2015 میلادي کال کې د تیر په پرتله خپلې حملې زیاتې کړې وې او په خبره یې له همدې امله د افغان ځواکونو تلفات هم زیات و.
د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال په پسرلی او اوړي کې د مخالفینو فشار ډیر و، حملات ډیر و، نو پر اختیا باندې زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي نسبي. البته
ښاغلی وزیری دا ونه ویل چې افغان ځواکونو روان میلادي کال څومره تلفات درلودل، خو زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو پلان درلود څو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه شپېتو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو په خبره چې دوی په خپل دې هدف کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د امریکا کانګرس ته د یو راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب بللی. ښاغلی کارتر په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډېره دوده او د بهرنۍ سرتیرو په کمیدو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې حملې وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر سوه. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرلپسې ګواښ بلل کېږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. دا چې ولې روان میلادي کال په افغانستان کې د وسلوالو حملې زیاتې وې او افغان ځواکونو زیات تلفات وګلل، دا پوښتنه مې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون له غړي علي اکبر قاسمي څخه وکړه. نوموړی لامل په سمه توګه د نړیوالو لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیزول په ګوته کوي.
د دې شک وجود نه لري چې افغانستان د
دی وای په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له یوې اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دی، لکه څرنګه چې لازمه وه یوه محاربوي قطعه رامنځته سي او له عصري وسلو سره مجهز سي دا کار ونه سو. طبیعي ده چې افغان ځواکونه به ډېرې امنیتي ستونزې په مخ کې ولري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل بیا وایي په افغانستان کې ناامني او تاوتریخوالی ځکه زیات سوی چې له یوې خوا زیاته برخه بهرني پوځونه له افغانستانه وتلې او بل لور ته جګړه د افغانستان نورو سیمو ته هم پراخه سوې ده. دا سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغان ځواکونه خپلو کې همغږي شکړي او د حکومت لخوا یو سالم مدیریت رامنځته سي.
همدارس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تروریزم پر وړاندې باید د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان په شان جدي مبارزه وکړي. دا وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم د ځپلو لپاره د جوړ شوي ائتلاف له جوړېدو وروسته وایي چې ګډې هڅې کولای سي د نړۍ او سیمې ثبات قائم کړي. د دغه وزارت وایم صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان اوس هم له ګواښونو سره مخامخ دی، خو هڅې دا دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدل سي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې افغانستان د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم د ځپلو لپاره په جوړ شوي ائتلاف کې لا رسمي ګډ شوی نه دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم سره جګړه د سیمې د هر هیواد کار دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دې ائتلافه د دوی هیله دا ده چې د توریزم د ځپلو لپاره هسې رښتینې مبارزه وکړي لکه افغان حکومت یې چې په وړاندې پیل کړې ده.
هیله مو دا ده چې په منطقې کې هر هیواد لکه افغانستان غونې جدیت وښي، د توریزم سره مبارزه وکړي لکه چې موږ مبارزه کوو، ترڅو دغه پدیده دغه فرصت ونه لري چې د منطقې او د نړۍ ثبات سوالانه راولي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو چې پکې عربي او د پاکستان په شمول یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، په اسلامي نړۍ کې د توریزم د ځپلو لپاره د سه شنبې په ورځ یو ائتلاف اعلان کړ. افغان حکومت وایي چې په همدې ورځ په کابل کې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلي او افغانستان ته یې په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې دعوت په اړه به د هر اړخیزو معلوماتو تر غور وروسته پریکړه کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم د ځپلو لپاره په خپل هیواد کې لشته ټولو امکاناتو کار اخلي او هڅه کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدلون پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې په راتلونکي ژمي کې به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډیر څه وشي او په دې اړه یې د نړیوالو متحدینو ژمنې حاصلې کړي دي. دی وایي طبعا موږ سږ کال په تېره بیا په تېرو څو میاشتو کې د دښمن له تحرکاتو سره مخ وو، خو د ژمي څو راتلونکي میاشتې چې لرو زموږ ډیر تمرکز به د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی په عملیاتي پلانونو وي چې وکولی شي د وحشت اچونکو ډلو هستې له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د پسرلي راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نامنې ډېرې وې او د حکومت مخالفین د لومړي ځل لپاره د یو ولایت په نیول کېدو بریالي شول. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې د سراسري امنیت د ټینګښت لپاره اوږدمهاله او د سیمې د نورو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. دوی وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو پاملرنه هم جذب کړې ده.
په لوګر کې د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو هڅو ته ضرورت دی. د پروژو او د نورو په مرسته به موقتي سوله راسي، خو په ملي کچه سوله به د افغانانو په لاس راځي. د داود تپان راپور اورو.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې د ملي ثبات مدني ټولنې د ولایتي دفتر د پرانیستې په موخه جوړه شوې غونډه کې تر زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ قومي مشرانو، علماو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسګونو مېرمنو برخه اخیستې وه. په یاد غونډه کې د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات د خرغلاست وینا ترڅنګ د ملي ثبات حرکت څخه ملاتړ اعلان کړ. وی ویل چې افغانان په دې ډول یو خودجوشه مدني حرکت ته ضرورت لري او باید دغه حرکت نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
د ملي ثبات مش او د هغه درانه ورونه چې ورسره راغلی دي او د مونږ ولایت د دې مجلس دپاره انتخاب کړی دي، د دې نه منندویو امیدوار یو چې همدا حرکت چې د لوګر نه شروع شوی دي نور ولایتونه وغځیږي او ټول افغانستان او غواړو چې یو ولس یو موټی شو. د ثبات تر سیورو لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سر ته ورسو.
نوموړي دا هم وویل چې د نورو په مرسته په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هیڅ نه دي شوي. په دې ډول حرکتونو کې یو ځایوالی به مو د ملي ثبات خاوندان کړي. د لوګر والی محمد علیم فدایم په غونډه کې د وینا پر مهال د سولې په راوستلو کې د افغانانو ونډه د پام وړ وګڼله او د غونډې په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوله د وینو په تویدو نه بلکې د وینې تویدو په مخنیوي سره راتلای شي.
وطن په مینه باندې جوړېدلای شي. هر څوک چې دا فکر کوي چې د افغانانو د وینو په تویولو باندې به هغوی سیاسي حاکمیت ته ورسیږي هغوی په غلطه باندې روان دي. دغه مملکت د انسان په ځورولو، د افغان په ځورولو، وژلو، بندي کولو، د هغوی په راتلو باندې نه جوړیږي، بلکې دا په مینه، ورورولۍ او په اخوت باندې جوړیږي.
نوموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې دا ډول خودجوشه مدني حرکتونو سره یوځای کېدل د هیواد راتلونکی تضمینوي. د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل د خپلې وینا په ترڅ کې لوګر د افغانستان یو لاغو مهمو ولایتونو څخه وګاڼه چې تل یې د افغانستان په تاریخي پړاوونو کې مثبت رول لوبولی دی. د ملي ثبات حرکت د موخو په اړه زیاته کړه.
ملي ثبات هغه یو نهاد دی چې د نورو نهادونو سره تفاوت لري. نه له خارجانو نه مرسته غواړو او نه د سفارتونو دروازې ته ولاړ یاستو او نه د هغو فاسدو چارواکو چې په نظام کې دي د هغوی دروازې ته درېږو، ځکه که چیرې موږ دغه کار کوو موږ ځان سره بیا پیغام نسو راوړی، موږ په ښه شکل باندې د ولس غږ نسو جګولی. نو دا یو خود جوشه حرکت ده، یو افغاني نهاد ده، یو افغاني ټولنه ده، افغانی اساساتو ته احترام لري، اسلامی ارزښتونو ته قائل ده. نو بنان ثبات سره یو ځای سي، د ثبات راوستلو کې ثبات سره مرسته وکړي.
نموړي دا موبایل په افغانستان کې سولې ته تر سا اخیستو زیات ضرورت دی. نو په کار ده چې موږ خپل هیواد کې د سولې راوستلو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو. دا لومړی ځل دی په لوګر کې د یوې مدني ټولنې غونډې ته تر زرو زیات کسان ورځي، او د ویناوالو په خبره چې په دې ډول غونډو سره په خلکو کې ملي روحیه او د سولې ثبات پروسې ملاتړ پیاوړی کېږي. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
دا ازادي رادیو ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید د یو کال پوره کېدو پر مهال یوې غونډې ته وویل چې دغه پېښې یو ټول ولس ولړزاوه. د په وینا تر دغه برید وروسته یې غیر عادي پریکړې وکړې. شریف همداراز ادعا وکړه چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړه او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه یوړل. نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده او ډېر ژر به له دې هېواده د ترهګرو ټغر ټول کړي. نوموړي زیاته کړه چې تېر کال د دسمبر په 14 نېټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د دې هېواد ټول سیاسي او پوځي مشران د ترهګرۍ او ترهګرو د ځپلو لپاره یو وخت لکړه او په ګډه مو د علم د رڼا د مخه نیونکو پر ضد جدي ګامونه واخیسته. ښاغلی شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې په آرمي پبلک سکول کې هغې غونډې ته وکړې چې د ښوونځي د وژل شوو زده کوونکو د لومړي تلین په لړ کې جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې پر صدر اعظم شریف سربېره د پاکستاني پوځ مشر د دې هېواد د سیاسي ګوندونو مشرانو او ګڼ شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. ښاغلي شریف د تعلیم دښمنان د انسانیت دښمنانو بلل او زیاته کړه د دسمبر 14 نېټه به هر کال په پاکستان کې د تعلیم د ترلاسه کولو د عزم د ورځې په توګه نمانځل کېږي. نواز شریف د غونډې ته په وینا کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د پاکستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلله. ویې ویل چې دغه پېښې ټول اولس ولړزاوه، موږ یې غیر معمولي فیصلو کولو ته اړ ویستو او د ترهګرۍ ریښې ویستلو لپاره یو وخت وکړو. نوموړي افغان پولیس ته سرما په شمالي وزیرستان او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل
آپریشن زربیاز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے. ان کی
پوځي زربیاز عملیاتو کې مو د ترهګرو ملا ماته کړې ده. ته هغه پټنځایونه، روزنځایونه او زیربناوي تباه شوي دي او ان شاء الله هغه ورځ لرې نه ده چې ترهګري او د علم د شمې د وژونکو د تیارو خورونکو وجود به د تل لپاره له منځه یوړل شي.
وجود ختم کر دیا جائے گا.
ښاغلی شریف همداراز د آرمي پبلک سکول د شهیدو زده کوونکو په یاد د یو پوهنتون جوړول اعلان هم وکړ او د هغوی کورنیو ته یې مډالونه او یو لړ مرستې هم ورکړې. د یادونې وړ ده چې تېر کال دسمبر په 14 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید لومړی کال د نمانځلو لپاره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د دې ایالت په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې رخصتي وه او تعلیمي ادارې تړلې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ته د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ د دغه ادارې څخه پور وړی دی. د دغه ادارې ویان وحید الله توحیدی نن په دې اړه په جوړې سوې غونډه کې دغو ادارو ته خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکو څو ورځو پر خپل پورونه ادا نه کړي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په چې نوم یې د برښنا شرکت ته پوروړو په لیست کې دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی کوشش کوي د برښنا له درکه خپل پور پرې کړي. نور حال مرزیه احمد زی راکوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې څه باندې 3 میلیارد افغانۍ د برښنا له درکه پوره وړي دي. د برښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی نن په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې سږ کال شاوخوا 22 دولتي ادارې له 100 میلیونو افغانۍ څخه زیات د برښنا له درکه پوره وړي دي. په هغه لست کې چې په دې اړه دغه ادارې لخوا له رسنیو سره شریک شوی دی، د کورنۍ چارو وزارت دغه لست په سر کې دی. د ښاغلي توحیدی په وینا د سیمه ییزو ارګانونو اداره څه کالې څه باندې 19 میلیونه افغانۍ لدی بابا ته پوره وړی ده.
غنای مال سکل نه تقریبا 190 میلیون قرض ده. خو تیر کال نه تقریبا 302 میلیون تقریبا قرض ده چې په مجموع کې 350 حدودا میلیون کېږي. یعنی د تیر کال نه د سکل نه صرف د سې درې هم شته. فرضاً لکه ریاست تصدی کماز، فرضاً یا ریاست افسوتر، دوی فرضاً ما مخکې مول چې 190 په یا 1500 افغانۍ قرض ده. خو تیر کال نه 15 او 13 میلیون پورې قرض ده.
خغلی توحیدی زیاتوی چې پوروړو ټولو دولتي ادارو ته 300 ځله مکتوبونه سولي او تاکید پرې کړی چې خپل پورونه دې ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروايي کار اخیستل شوی. توحیدی وایي چې تر دې دمه د ځینو پوروړو دولتي ادارو د برېښنا مزي پرې کړي او د پور د نه ورکولو په صورت کې به د نورو سره هم ورته چلند وشي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د کورنۍ چارو، روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو، قومونو او قبایلو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې او مالداری وزارت، د ملي رادیو تلویزیون، د محبسونو ریاست او سکم ات نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین له ټولو خلکو غواړي چې د برېښنا پیسې پر وخت تحویل کړي، کنه جریمه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حق مله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د برېښنا پور ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي دوی کوښښ کوي سو د برېښنا له درکه خپل پور ادا کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان برېښنا شرکت څخه وغوښتل سو د افغان ځواکونو لرې پرتو قومندانیو او قطعاتو ته برېښنا ورسوي.
مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
موږ به کوشش وکړو چې خپل قرضداریان خلاص کړو د برېښنا سره. اما د برېښنا څخه مهلم دا ده چې موږ په قطعاتو کې هغه امنی قومندانیان او نور مراکز چې موږ لرو هغه د پاره دوی برښنا باید جوړ کړي. یعنی موږ اکثر قطعات په جنریټور باندې موږ مصارف لرو، نو کاشکې زموږ سره برښنا دا کومک موکي موږ خپل قرضداریان حتمی خلاصو.
د برښنا شرکت ویان وایي چې د برښنا د پوروړو موضوع د افغانستان له جمهوري ریاست، مالی وزارت او لوی سرنوالۍ سره شریکه کړي، کوم چې د برښنا شرکت له مالی ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې د برښنا پر پوروړو پورونه هم داسې پاتې شي، د برښنا شرکت به ونه توانیږي چې نورو مستحقو کسانو ته برېښنا ورکړي او له بل پلوه به صدرونکي هیوادونه هم د هیواد ته د برېښنا صادرات کم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پښتو خبري سات اوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو پرونی راپور څرګنده کړ چې ایران د دغه سازمان د پریکړو خلاف داسې یو توغندی چې اټومي وسله انتقالولای سي ازمایلې دی، امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره هلې ځلې کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې امنیت شورا به ایران پرینږدي چې له سویو پریکړو سرغړونه وکړي. سلطان محمد سرور نور تفصیل راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د ریپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنکړي چې داسې احساس وکړي چې کولی شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب او په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قمندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی و کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورت هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولای سي آزمایلی دی. پینا مانی وایي چې کېدای شي د دغه توغندی د آزمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی، نو ځکه یې آزمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري زر کیلومتره واټن وهلی سي او کولای شي چې لګ تر لګه زر کیلوګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندی چې 300 کیلومتره واټن وهي او 500 کیلوګرامه وزن انتقالولای سي هم اتومي سرو کې لګدولای سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندی د وروستي ازمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي، خو ډیپلوماټان وایي روسیا او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال نه دي او کېدای شي مخې هم ونیسي.
د ازادي راډیو د افغانستان پر وخت تمام شین څلور نیمه بجې کېږي. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې وایي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو سوو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نایروبی ته سفر وکړ. ایتالیا وایي اروپایي ټولنه او نور لویدیځ هیوادونه شایي راتلونکی کال د روسیې په وړاندې پر خپلو اقتصادي بندیزونو بیا غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه وخت کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې پولیسو هغه درې وسلوال وژلي چې د پولیسو پر افسرانو یې ډزې وکړې. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو دفاع وکړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر پاڼه ولولي. زموږ پته د ازادي رادیو .com. تر پنځو بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیب زمان معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټکل سوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم خپله درېمه ورځنۍ لوبه د زیمبابوې له ټیم سره د جمعې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه به هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم تیره ورځ د زیمبابوې له ټیم څخه لوبه د 15 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د وشو ملي ټیم د لویدیځ آسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په هدف نن تمرینی لوبي پیل کړې. د افغانستان د وشو د فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي رادیو ته ویل چې د آسیا په سیف گیم سیالیو کې به 14 لوبغاړي او 4 روزونکي ګډون وکړي. دغه سیالي په هندوستان کې جوړیږي. د آسیا په سیف گیم سیالیو کې چې یو میاشت وروسته به جوړ شي، د وشو بایسکل او کشتی چلونې او تکواندو له فدراسیونونو څخه به لوبغاړي ګډون وکړي. او د 2015 کال لپاره د ایتالیا د فوټبال غوره تیری اعلان شوی. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخي د ایتالیا د فوټبال غوره ټیم یوونتوس، غوره روزونکی ماسیمیلیانو او دوه غوره لوبغاړي کارلوس دیفیز او ادم ماسینا اعلان شوی دي. د ایتالیا د فوټبال د غوروي په مراسمو کې یوونتوس ټیم تر ټولو ډیر جایزې ترلاسه کړې.
له ازادي رادیو څخه مو د ورزشي تحولاتو په اړه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې د مطالب لرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یو امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شامل دل تصویب کړل.
یو خو وطندرانو د کار پیدا کیږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړای دی.
د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او دمځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ.
او د غصب کې بیرته د هغو خلکو څخه چې هغه غصب کړي دولت سپارل.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. د دوغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زمر ژغله ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زم لالی بشیر لخپل تخنیکی همکار طاهر روشان سره د دې خبرې سات قربانه يم. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یوې امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملې دل تصویب کړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی ویل دا تصدۍ به د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او عواید به د یو قانوني حساب له مخې د دولت بودیجې تلویږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې په یو شمیر امنیتي شرکتونه فعال وو چې د حق زحمو په بدل کې د مختلفو موادو کتارونه ولایتونو ته رسول. تفصیل د خان محمد سند پراپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په یوې رسمي تصدۍ کې به د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل وکړی شي چې امنیتي ستونزې کمې، دولتي عواید زیات او چارې شفافې شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ پر یادې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې په یوې تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملول د وزیرانو شورا تایید کړي او په کار ده چې ولسی جرګه پرې بحث وکړي. د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړو وویل سره له دې چې ځینې خصوصي شرکتونه او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت اوس هم ولایتونو ته د موادو د کتارونو رسول په غاړه لري، خو د دې لپاره چې عواید بې ځای لاړ نه شي لازمه ده چې د فعالیتونو او عوایدو په اړه د امنیتي تصدۍ په نامه یوه ځواب ورکوونکې رسمي مرجع معلومه شي. پر موضوع د بحثونو او رای ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی معینیت محافظت عامه
د کورنیو چارو وزارت د محافظت عامه د امنیتی تصدی ایجاد او تغییر شخصیت د تصدی د قانون د پنځم او شپږ شپږم ماده لمخې د رای ورکولو وروسته تصویب شوه.
د 2000 لومړی میلادي کال له پیل وروسته شاوخوا شپېته خصوصي کمپنۍ فعالیتونه پیل کړل او د لویو حقو زامو په بدل کې به د بهرنۍ ځواکونو د مهماتو او لوجستیکي موادو کتارونه مختلفو ولایتونو ته رسول. د راپورونو له مخې په دغو خصوصي امنیتي کمپنیو کې کابو 50% افغان چارواکو پورې اړه لرله. د وخت په تیریدو سره پر دغو کمپنیو تور ولګید چې د دولت مخالفینو ته پیسې ورکوي او په ځینو ځایونو کې په نامنیو کې ښکېلې هم دي. د همدغو انتقادونو په لړ کې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي پرته له څو کمپنیو څخه نورې ټولې لغوه او چارې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي تصدۍ به په هره برخه کې د تصدۍ د قانون سره سم د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي وي. ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي بې ګټه نه ده چې امنیتي خصوصي شرکتونه په ګډه سره د دولت په چوکاټ کې قانونمند فعالیتونه پیل کړي. د پوځي چارو پوه او د کورنیو چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادی راډیو ته وویل
دا د دوی نگانه ښه شکل دی، یو خو وطندرانو ته کار پیدا کیږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی. زه فکر کوم چې دغه ګټور دي، خوب دا د دولت سره تنظیم شي او د دولت د قوماندې لاندې دي دوی خپل امتیازات معاشونه هغه هم ترلاسه کړي، هم به د دولت سره په دغه کارو کې همکاري هم وکړي او د بله طرفه همدغسې دغه ولس د نږدې کولې لارې چارې همدغه دي.
خو خلک د خصوصي امنیتي کمپنیو له فعالیتونو څخه ښې خاطرې نه لري. دوی وایي حکومت دې په مختلفو برخو کې خپل ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې هیڅ یوې کمپنۍ او تصدۍ ته د دغو حساسو فعالیتونو د ترسره کولو ضرورت پیښ نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. دا ازادي رادیو ده. د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او دمځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ چې په دغه ولایت کې به د دمځکو د غصب ټولې قضیې له سره څېړي او په وړاندې به یې قانوني اقدامات کوي. باز محمد عابد نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشن به پورس په یو غډه خبري ناشته کې چې د عدلي او قضایي ادارو مشران او د ولایتي شورا منشي په کې برخه لرله د یاد کمیسون په اړه خبري اعلان ته وویل اغه ټولي قضيه بل سره سیډل کیږي چې غصب ته په کلاره اواره شوي وي.
قوي همغږي من سره غلي ده زمنګ د ولایتي شورا او د عدلي او قضایي ارګانونو په منځ کې
او زمنګ د ټولو هدف به د فساد مخنیوي او بل خصوص د غصب په موضوع کې یو جدي اقدام وي. هغه دوسیه زمنګ په ادارو کې خطر پورته کیږي ولې اقدامات نه کیږي او یا فیصله نه کیږي، هغه به قانون پرنا کې اقدامات کیږي.
د ننګرهار د استیناب محکمې رئیس قضاوتمن عبدالولی قاضی زاده ولست ډاډ ورکړ چې د دولت ټولې غصب شوې ځمکې به بیرته راوګرځوي.
یو تعداد کړی او حلقات شته چې د دولت شتمنۍ په خپل غیر قانوني تصرفات کې راولي، ټولو له صداته هور کوم چې او دغه ځمکې بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړي دولت سپارل کی.
د ولایتي شورا منشي زبی ولازمري په دغه خبري ناسته کې وویل ولایتي شورا له دولت سره په ټولو هغو چارو کې ملاتړې ده چې قانون او عدالت پکې تامینېږي.
فساد قانون تر پښو لاندې کیږي، بې عدالتي راځي، زورور حاکم کیږي او مظلوم پکې ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. ولایتي شورا د یو منتخب ادارې په توګه د ولایتي ادارې ټولو اموراتو کې چې د عدالت د تامین دپاره او د قانون د حاکمیت دپاره ملاتړ یې کړی دی او ملاتړ یې کوو.
د عدلي ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې 2,01,215 جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړیو د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریې د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پاریس او کالیفورنیا کې د تروریستي حمله وروسته په لومړۍ مناظره کې د بهرنۍ پالیسي په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وسوې چې د امریکا د ځواکونو د قومندان په توګه به په راتلونکو کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیاردر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د ده د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته له ننوتلو څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې ډونلډ ترامپ وویل چې که دی ولسمشر سي، هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برنارډینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکي په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا ترسره سوې وه. دغه ښځه امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللې وه چې خلکو ته اجازه ورکوي له خپلو امریکایي خاوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې به اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ سي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس تر راپور له مخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رایه ورکړه چې له مخې باید پوست مالی مرسته رسیدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سعودي عربستان په دې وروستیو کې ورڅخه غوښتنه کړې چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي. دا چې افغان حکومت به د سعودي عربستان د دغه غوښتنې په وړاندې څه ځواب ووایي او خپلې کومې غوښتنې پکښې مطرح کړي، په دې اړه ازادي راډیو یو بحث جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې له مرستیال آصف صدیقي او د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره دا بحث د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي جوړ کړی دی.
دا ازادي راډیو قدرم نوریدونکو السلام علیکم زه صفی الله ستانگزیم دا چې د سعودي عربستان حکومت له افغان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د عربي هیوادونو په ائتلاف کې د یو ځای دوه لپاره غوښتنه کړې ده ل خپل ملمنو سره بحث وکړو د پوزي او سیاسي شورا کارپو عتیق الله مرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رستيال محمد اسف صدیقی دغه بحث راغلی دي خغلی صدیقی له تاسو په پیل کو ک افغانستان په دغه یو حالت کې د سعودي دغه غوښتنې ته مثبت ځواب وي تاسو څغه برګون وی څه نظر لري په دې اړه باندې چې سعودي دغه سی وغوښتنه مطرح کړی ده
بسم الله الرحمن الرحیم مخکې تاسو ته دلیل نه دوم ده آزادۍ راډیو خپل وړاندې خپل احترامات وړاندې کوم دغه نور څه فکر کوم یما خاص حکومت نه دادا کې چیرې د دې فرصت موږ په استفاده دا په دې معنی چې په پوری اور کې موږ خپل هم درګیر یو نو سلوړ دي مملکتونه د وسره وزاید او کې چیرې موږ د دې نه استفاده وکړو او عربستان سعودي چې خپل دوی پراس کې قرار لري او دې پسند کې چې یو اسلامي مملکت او اکثر اسلامي ملکونه د وسره هم نظر هم فکر ده زه فکر کوم چې دا به ډیر مناسب وي چې موږ د داعش په مقابل کې د تروریزم په مقابل کې دوی سره لاس یو کو زه فکر کوم هغه وخت کې هر باش کې د تروریزم په مقابل کې هغه وخت موږ موافق کړي سو چې متحد سره وسو ټول اسلامي ملکونه په هغه صورت کې بیا مونخه لوب داخه رول لوب وایسو او تروزم تمات مرکو وایسو خو ما غوښتنه د سیده چې یمونګ هغه مملکتونه کې چیر اوغوی هم پرېغه دوه غړیتوب لري یو نیم تیرات مملکتونه ما غوښتنه د عربستان او د نور ملکونو داده چې د سیمه مملکتول تستا چې اوغوی په خله یو دی او په عمل کې بل ده لکه یمونګ هم سیمه ملکونه وغوی همیشه مونږ سره په ژبه کې یو رقم خبرې کوي مګر په عمل کې متاسفانه چې مونږ سره صداقت عمل نکي یما غوښتنه ده چې عربستان سعودي نور ملکونه په دې فشار راوړي چې دوی مونږ سره کوم پروتوکول کې د صلح پر اړیکه باندې او د تروریزم په مقابل کې د داعش پر اړیکه باندې برنامه سره جوړ کړل ده دا به موږ لپاره ډیر موثر تمام شي
کغلی امر خیل په اوس وخت کې د افغان پوځیانو ته خصوصا د افغانستان ټول تمرکز ته په خپل دننه هیواد کې ضرورت دی څه فکر کوي که دغه سیو ائتلاف د افغان حکومت یو ځایږي څومره به ګټور تمام شي د افغانستان لپاره او بل خصوص تروریزم سره په مبارزه کې
تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه خیل وړاندې کوم تر ټولو د مملکتو د اسلامي نه زپلسترین بدبخترین او سری تروریزم ډیر سخت کار سوی هغه زمونږ خاوره ده زمونږ وطن ده زمونږ ملت ده او زمونږ خلک دي مونږ به داسې ائتلافو ته ډیر سخت لبی کوو ډیر احترام به ورته وکړو اما شرط یې دا ده چې مونږ هم یوه ګیله لرو داسې افغانستان په دا څلوېښتو کلو کې لږه نه خو را په دې خوا بیا په دا پنځلسو کلو کې ځپل کېږي وهل کېږي وینې تویږي تورسرې له بینه ځي سپینګیرې له بینه ځي اطفال له بینه ځي او دا د مونږ رئیس جمهوران د مونږ سیاستمداران د مونږ علما د دغه عربي مملکتو ته کور په کور وګرځېده او ورته نارې کړې چې ګورې دلته د سبا د تروریزم جاله جوړېږي سبا به د تاسې تر لمنې در ورسېږي سبا به له مونږ نه تاسې په عذاب یاستې د دې کې مګر هېچا غوږ ونه خورو او یوه هم زمونږ د همسایه ګاونډي مملکت ته ورته نه رسې ته یو مسلمان مملکت دی او په افغانستان کې مسلمان کشي هم روانه ده ته دغه شیان بند کړه او هغه نور مملکتونه چې د دې سره کومکونه کول غوتې ولي تاسې د پې بند کړئ او په دې وطن کې سوله راولې بیا به تروریزم هم نه وي بیا به القاعده هم دلته نه وي بیا به داعش هم دلته نه وي مګر هیڅ هغه غوږ پېونه خوره نن چې د دوی تر لمنې ورورسېده اور نن چې دوی په خطر کې سو بیا نو موږ ته لاس راوږدې چې تاسې موږ سره یو ځای سي دا خو یو خبره ده چې موږ یې باید وکړو موږ د حق لرو چې دا ګیله لري خلکو نه او دویم مسله د پوځي په لحاظ باندې موږ خپله که په ډاګه باندې ووایو موږ دومره په جګړو کې ګیر راغلي یاستو د شماله تر جنوبه له شرقه تر غربه چې موږ خپله احتیاج دې ته یاستو چې یو مملکت د موږ سره کومک وکړه د وسلې کومک راسره وکړه د پیسو کومک راسره وکړه معنوي کومک راسره وکړه موږ خپل دې ته احتیاج منګه غربیانو ته احتیاج او غربیانو ته وای چې موږ ته سلا راکې موږ ته مهمات راکې موږ ته لوتکې راکې چې موږ خپل د خپل وطن له دې جنجال خلاص کړو نور افغانستان په وینو کې تر لمنې پورې غرق نو اوس زه وایم که تاسو داسې فکر کوئ چې موږ په پوځي لحاظ باندې دومره قوي یاستو چې موږ ولدې عربستان ته لاړ یا نور عربي مملکتو ته لاړ دا لاړ سي دا خو له عقل لرې خبره ده موږ له خپل جنجال نه خلاص یو موږ سره دوی باید کومکونه وکړه موږ ته سلا راکړه اصل مرکز خو اوس متاسفانه دلته ده تعلیم تربیه په پاکستان کې ده ولې جګړه دلته ده که دلته وځپل سي
د دوی په قوت باندې د دوی په همکارۍ باندې د دوی چې موږ سره کومکونه وکړه د پیسو چې موږ ځان ته وسله وکړه موږ بالکل دې ته حاضر یاست دې ته موږ مجبوریت دی بېلږ مخ خو اوبه له سره تېرې دي موږ خو بېرغ په جګړه کې یاستو موږ ارزومند یاستو چې دا اتحاد دا ټولنه ډېره کلکه سي موږ به هم څومره معنوي له لاسه کې کومک ورسره وکړو اما سلدین به سیاسی بهره برداری څوکونه
بله من خغلی صدیقی د بهرنی چارو وزارت وی چې سعودي عربستان په دې ورستوي کې څو ځله له دوی نه غوښتنه کړې ده چې بل اخر په دغه ائتلاف کې له دوی سره یو ځای شي او د افغانستان نه غوښتنه کړې چې تاسو د یو بنیان گزار او بنسټي خودون کې دغه بنسټ په توګه باندې لمک سره په دغه برخه کې بل رول ادا کړي دومره اهمیت ورکول افغانستان ته په څه معنی ده سعودي بل اخر د چی په لټه کې دي ترڅنګ چې دغه یو غټ هدف دوی وای بل څه سیاسي به دوی لټول شي په دغه هدف کې
زه فکر کوم چې په درش دغه شهر کې مامه کوم تاسو دارس کړی چې ډیر موږ دې فرصت کې چیرې موږ په استفاده موږ د ټولنې سره یو ځای سو دا به موږ لپاره پکټي تاسو وګورئ هم دا او دایښ ته وګورئ تاسو په ټول افغانستان کې مشرقي زون تاسو وګورئ هم دا سی په ختیځ زون کې تاسو وګورئ په شمال کې تاسو وګورئ یعنی په مختلفو سمتو کې تاسو وګورئ عمل اند دایښ فعالیت باندې تاسو وینئ د دې څنګه تاله فعالیت روان ده دایښ هم فعالیت روان ده او د دې مخنیوي ځان ډیر مشکل کار ده نه موږ دومره اقتصادي توان لرو چې دې د توان ځان واسو او نه دومره امکانات لرو مادي امکانات لري په دواره سره یمون ملت یمون ولست یمون امنیتی ځواکونه په سوار لاس کال کې د جنگ نه غوړي خسته ساوي یعنی جنگ سوار لاس کال لپاره ادامه ورکول دا به ډیر مشکلی جنرال صاحب ناس ته اطلاعات مطرح یمون غوښتنه ده چې چیرې د ټولنې سره موږ یو ځای سو همکاری وکړو او د دوی همکاري نه موږ استفاده وکړو دا موږ لپاره ډیر مؤثر تماس دي د لپاره چې عربستان سعودي فعلا وګړي هم د اقتصادي ډیر پیاوړي مملکت ده هم استامي ملکونو باندې اغړي تاثیر نه
په همدې برخه کې دوی د دې ترڅنګ چې د داعش سره او د تروریزم سره مبارزه د دغه ائتلاف یو لوی هدف بللې دی ترڅنګ د سولې لپاره هم په سیمه ییزه کچه باندې او په نړیواله کچه د کوششونو برابرول او د کوششونو کول دوی داسې یو هدف وایي چې تر شای د سولې هدف هم شته څه فکر کوي واخان په سولې کې به عربستان رښتینی پاتې ویل افغانستان سره رښتینی همکاري به وکړي کڅنګ
زه فکر کوم چې دغه ټولنه جوړ سوی یو هدف ورود دی چې اسلام په خپل اسلام شوار ده چې اسلام یو د سولې دین ده د امن دین ده کریس نور دنیا ته وی ښکارا کې دا پټا کی چې یعنی موږ خپل مسلمانان هم دا غواړو سره غواړو په ټوله دنیا کې دا کومه واقع چې په فرانسې کې دا پیښ شو په پاریس کې پیښ شو یو چې دا اکثر مونږ د مسلمان مقابل کې وو کریس دوی برنامه بداسي چې ټول نړۍ ته دوی واضح کی چې موږ خپل هم سره غواړو یعنی قطعاً مسلمانان د جنگ طرفدار نه دي او غوی امن غواړي او د سولې په اړه تاسو فکر کوم چې عربستان سعودي عربي ملکونه د سولې په اړه ډیر موثر تمام دي بلخص افغانستان لپاره د لپاره چې عربستان سعودي عربي ملکونه خه موثر تمام دي چې په پاکستان باندې فشار راوړي چې افغانانو سره په صداقې دوه موږ سره همکاري وکړي سره
عربي ته باندې جنرال صاحب کله چې په نورو هیوادونو کې ډیره غټه او مشهوره بیلګې په پاکستان کې د چي د تروریزم سره مبارزه پیل کړې د تروریزم په نوم طالبان وزپلې عملیات پر ضد وکړل درته دوی افغانستان ته راوختل څه فکر کوي دغه احتمال تر څومره پوری قوي دی چې دغه یو څه کاروشي نو عربي هیوادونه به د داعش لمن ټوليږي یا به ټوله شي او بل اخر دغه هیوادونه باندې به دوی خپل کنټرول زیات کړي لکه افغانستان چې له پوزي لحاظ هم په اوس وخت کې کمزوري شوی دی دا چې دومره جګړې تیری کړي دي
افغانستان په جیوپولیټیک لحاظ باندې ډیر خطرناک دی که چیرته پر اشتیا باندې دی داعش پیډل ته چنګیږي دوی مراکز پیدا کی دوی د خونې روز مراکز پیدا کی دوی جلب جس پیدا کی بیا به ډیره مشکله وي چې دې په مقابل کې مبارزه وسی دې مملکتو ته به ډیره مشکله وي تاسو ګورئ یو مثال ستاسو په ځوان کې کله چې طالبان راځي کوڅه په افغانستان کې او امریکای جګړه شروع کړه کنه څوار لس کاله جګړه په افغانستان کې روانه ده ناتو او امریکای په ټول قدرت باندې کوشش وکړي چې له بینې شي اما د دې جغرافي د دې منطقې جیوپولیټیک د دې اجازه ورنکه چې دوی طالبان په صورت کلی باندې مات کړي یا دا جګړه ختمه کړي چې ګوره زور یې لا اخیستی ده ولې ختمه سوې نه ده لا یې هم زور اخیستی زه تا سره په یو کلمه باندې موافق یم چې که چیرته بیا دغسې وسي چې دغه تروریستان د جهاني او داعش هم جهاني راځي بیا په افغانستان کې پښې ټینګوي او افغانستان ته بیا راځي او په هغه وخت کې چې بیا موږ د اور په لمبو کې سوزو بیا د شاته کښېني او بیا وایي چې موږ له خپلو وطنونه پاک کړو نو په افغانستان پسې نه ګرځو زه په دې باندې یقین تاته درکوم چې بیا به نه تنها د دوی لمن ترې خلاصه نه سي جهان به هم ترې خلاصه نه سي
بله مننه
په دې د هر سړی پوه سي
بله مننه صدیقي صاحب محترم تاسو د مشرانو جرګې په استازیتوب افغان حکومت ته څه سپارښتنه لري چې له دغه ائتلاف سره یو ځای شي نه شي که څنګه
زه فکر کوم کې چیرې تراندازي پورې ما په فکر کې چیرې د موږ حکومت دا غول پولن سره وزه د موږ پر معاصر تمامږي دا پدې مارا د دوی همکاري موږ سره کېده چې دوسر پر پته موږ ډیر همکاري وکي ام د اقتصادي برنامه پر پته ام دوسر پر برنامه ما مخکمه تاسو سره چې په ځانګړي توګه دا ډیر مشکل دي چې دا جنگ مبه مخويسو او د کوم مشکلات چې فعلاً سبب مش د دې حل ځانګړی تو ډیر مشکله تاسو وګورئ څو ځلې موږ دا پیشنهاد کړو عربي ملکونو ته خاص نه عربستان او سوریه ته چې دوسر په باره کې موږ سره همکاري وکړي بل اخر د دې موږ پیشنهاد دغه ته منظور سو دغه نه او دوی مستقیم همکاری وکړي د سولې په اړه مده دغه فشارونه هم په پاکستان باندې په طالبانو باندې مده او چې افغان حکومت سره سوله وکړي یعنی په مجموع کې زه فکر کوم چې دا به افغانانو لپاره یو ښه لاسترونه چې کچیر موږ دغه ټولنه سره وزای سو د عربستان سعودي په قیادت د موږ لپاره مؤثر تمام
بله افغانستان مخکې له دې هم د ځینو سازمانونو او ائتلافونو غړیتوب درلود خو تر اوسه هم د افغانستان درد نه دی دا شوې ډیر ستونزې لا پر ځای پاتې دي څه فکر کوي په داسې حالت کې بیا هم اجازه ورکوي چې داسې یو کار وشي کڅنګ
یو خوشبختانه ده چې په دغه ټولنه کې اوس خوشبختانه چې پاکستان هم غړیتوب لري دا کېدی چې د عربستان او سعودي په همکاري باندې په پاکستان د فشار راوړسي چې افغانستان باندې سره سوله وکړي یعنی همیشه موږ چې متضرر شوی یو د خپل همسایه ملکونو له ادرسه شوی
یعنی څه فکر کوي عربستان به وتوانیږي چې پاکستان قانع کړي چې بل اخره دغه سی یو حالت کې تاسو یاستې کسانګه یا لاس لري په دغه سی حالت کې
ذکر چې به عربستان او سعودي مداخله به ډیر موثر تمام شي همکاري به ډیر موثر تمام شي په پاکستان باندې فشارونه ډیر موثر تمام شي چې افغانانو سره په مستقیمه توګه د سولې پر اړه به میز باندې سره کینی او کوم مشکل چې فعلاً موږ هغه موږ سره کړي
بله مننه جنرال صاحب په دغه سی حالت کې تاسو سپارښتنه څه ده چې افغان حکومت باید سره کوم ځواب ورکړي د دغه سی یو وختنې په ځواب کې
زه به کړم چې افغان حکومت لپاره احتیاط ډیر پکار ده ځکه دلته بعضې مسایل شته دغه مسایل په نظر کې نیولو سره افغانستان حکومت ډیر احتیاط پکار ده لکه موږ سر نسو غړولای که تاسو فکر کوئ چې موږ په دې کې شامل نسو دا سر نسو غړولای دا واتمی دا کار کیږي اما په څنګ دې کې ډیر مسایل نور دي چې وګو کې باید په احتیاط باندې قدم واخیسته سي او پر هر صورت باندې زه دیوې مسلې نړۍ رويره لرم دا اوس هم وایم بر الله په دغه رادیو کې وایم هغه مسله دا ده چې دا مملکتونه به ټول سیل کا سابق کې هم صدا سه اوس و هغه څوک تل خپل مملکتونه راوتښتي دي یا دی غول زور نه راوتخره یا غونه تعقیب دی یا طالبان تل ټول په افغانستان کې راټول شي د دې نه څوک استفاده ونه کړه پاکستان د دې نه استفاده ونه کړه ځکه هغه په ائتلاف د امریکا کې شامل شه برزه دی دی تروریزم د طالب په مقابل کې امریکای جګړه شروع کړه اولین مملکت چې لاس و تجی کې پاکستان و ولې مزیرترین مملکت هم پاکستان و لیوی خو هغه خبرې کوي لبلې خو تقوی کول لبلې خو را لېږل تر نن ساعت پورې جنگي د دې خبرې په نظر کې نیول د دولت لپاره حتمی ده چې خوب په دې کې دقت وکړه په دې کې فکر وکړه او وګوري چې د دې موږ هم سایه مملکت دغه سره موږ سره سي دغه سره دوه مخې سیاست کوي داسې نه سي موږ سره بازي مسائل داسې واقع سي چې موږ د تورېستان د ولډلې زاله ونه کړو سبب له نور ځای را تښتې دې دلته به راځي خې داسې وکړو د موږ حکومت ته زادو ده چې اول دلته وځو بیا په نور مملکتو کې وځو
صدیقی صاحب وروستۍ پوښتنه دا چې افغان حکومت که احیانا دغه سی یو وړاندیز مني خاصه غوښتنه یې باید څه واوسي ستاسو په نظر د دې لپاره چې سوله په افغانستان کې تضمین شي آیا باید دوی دا غوښتنه مطرح کړي که نه چې سوله باید تضمین کړي او په دغه شرط موږ په دغه کې غړیتوب اخلو په دغه ائتلاف کې چې د افغانستان سوله تامین شي د افغانستان په امنیت کې هم مرسته وشي که څنګه
زما په فکر چې کچیرې موږ حکومت موږ د حکومت لخوا نه نور ملکونه افغان حکومت غوښتنه کوي د یو د حکومت ما غوښتنه حکومت دا ده چې دوی په اول قدم کې د ملي منافع په نظر نیولو سره د افغانستان په اړه خبرو کوي لکه څنګه جنرال صاحب ویل کې چیرې دغه برنامه چې موږ ورسره غړیتوب کوو باید هغوی موږ سره صادقانه دغه موږ سره د سولې په اړه خبرې سره وکړي او د سولې په اړه د موږ سره ډېر جدي همکاري وکړي او موږ په همسایه ملکونو باندې ډېر فشار راوړي چې ترڅو هغوی په واقع لکه څنګه چې هغوی په خط لیکي په ژبه وایي هغوی په عمل کې دغه تطبیق کړي په هغه صورت کې د موږ ولس به لا پسې دوی جرأت به زیات سي او د دې په څنګه چې حکومت دا کار کوي د ولس همکاري به وغوښ سري تبر ماته دومره چې افغانان په ټوله نړۍ کې دومره چې تروزم په مقابل کې چې مونږ زبل سوي مونږ در په در سوي هیڅ حکومت نه سوي
نو بحث په دې راټولو جنرال صاحب چې د تاسو خبرو داسې ښکاري چې دغه ائتلاف د افغانستان لپاره په ګټه دی خو په دې شرط چې له احتیاط کار واخیستل شي او داسې نشي چې بل اخر تروریستان لا غي زره وتښتي او افغانستان تر شي په اوس وخت کې خلک چې له افغانستان سره پوزي مرسي وشي دغه مسایل کڅنګ
بالکل زه بیا تکرارم مونږ اصلن خو جګړه دلته ده په نورو ځای کې دونه جګړه نشته هغه هم کې د عراق د سوریې مسله جداګانه ده ولی جګړه اصلي په دې مملکت کې ده په دې خاوره کې ده که د موږ شرط دغه باید وي چې موږ تاسو سره په هر صورت کې ولاړ یاست مګر راځئ
اول په دغه ځای کې سوله ټینګه کړو، په دغه ځای کې تروریزم دی دغه په مقابل کې مبارزه وکړو، چې دلته راټول نه سي بیا به موږ تاسو سره ځو. او که چیرته داسې کېږي چې دوی له موږ داسې کومک غواړي چې موږ خپل خلک هلته ولیږو، سوریه ته یا عراق ته یا بل ځای ته، او موږ په ډاک پاتې کېږو دلته، خو موږ خو تروریزم له بینه وړي. دغه قوت دی موږ یو نفر د دې زموږ نه سو خورولی. موږ د موږ خپله اوس کفایت نه کوي، په ټول مملکت کې جګړه روانه ده، په ټول مملکت کې که موږ دومره قدرت درلودل اخر د خپلې ولسوالۍ به هم په صحیح سوره باندې ساتلی وای. اول شرط دی موږ دغه داسې راځئ خی ټول راټول سو، اول یې دلته دا ختم کړو بیا به تاسو
حکومت نه دا چې د دې فرصت نه د ائتلاف نه د ملاتړ اعلان کړي، په هغه صورت چې ملي منافع په نظر کې نیولو سره او د دوی موږ د حکومت غوښتنه ائتلاف ته د غړو ته او د دې عربستان اوسوي دی چې د سولې په رابطه د موږ سره د په صادقانه توګه همکاري وسي او په همسایه ملکونو د فشار راوړي چې خاصتا پاکستان باندې چې په صادقه توګه د موږ سره همکاري وکړي د تروریزم په مقابل کې.
ډېره زیاته مننه کوم د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال لطیف الله امرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، دغه بحث د سعودي عربستان د هغې غوښتنې په اړه و چې له افغان حکومت یې غوښتي دي چې د داعش او تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د عربي هیوادونو د څلور دېرشو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري عربستان کوي برخه واخلي.